میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاس سلام ورنده کوم د نن ورځې د لومړی یا ساته خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د وسلوالو طالبانو استازو له ډیرو نندرۍ وروسته پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. قدرمنو اوریدونکو، د هر څه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو د شمیر په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پرون پیل کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه: د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او له 20 د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبری آژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 130 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې په وژل شویو کې د کومندو ځواکونو اته غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودېدونکو موادو بار یو هموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څیړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیسته پیدا کوي وبریدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 19مه ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسید. د دغو 13 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله من دي چې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرایي کمپاین کې به له 15 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تیرش په ازادۍ راډیو ته وویل د کمپاین د 12 ولایتونو په 190 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځه حوزه کې دا کمپاین څه په تاخير سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 15.4 میلیونه د 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 9 په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینه صنعا ته ورسید. گریفیت به د دې سفر په ترڅ کې چې لمخ کې نو اعلان شوی د یمن بندری ښار هدایده شاوخوا وضعیت چې په دې وروستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په تیره میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اور بند او د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر هدایده ښار حسی ملیشی چې ایران ملاتړ کوي ولکلری. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جکپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې پنهښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په تور د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنی کنگل کړي او د ویزې بندیز پرې ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مسکو حق لري د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبی سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. همدې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیه او جاپان یو هم نه غواړي چې له خپلو ملي ګټو لاس واخلي. پیسکوف زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام له پیل مخکې ستاسو پام د خبري برخې د لنډې برخې اوریدو ته رابولم. له ډیرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بلاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره خبرې مثبتې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبر کړي خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ نن دوشنبه خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي، هغه دوه موضوعاتو چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجندا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیر بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی، د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیر بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشنبې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څخه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی دا روښانه کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسف زی په دې باور دی چې طالبان تر یوه حده فشار زغملی شي، خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو هدف پوری ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړل شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو هدف پوری یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي.
د طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به له افغان هنرمند سیدا ګل مینا سره په مرکه کې واورئ چې سر او راګ څه شی دی.
چې د غیلاب کې لکه مثال خبر
ساده نری سا
دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي.
ساره ما بدا نری ساده نی په ما بګ مری ساده نری سا.
د دې جالبې مرکې د اورېدو لپاره را سره اوسې. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څیړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. لبلې خوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د وصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده، نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو د څیړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شوه، از تصنیف شروع یا د بررسی او تحلیل
دوی مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله دې وروسته هم شکایتونه موجود وي، نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي.
زمون دره چې په تمام قضایاو رسیدګي.
خغل روحاني وایي د کابل ولایت د لومړنۍ پایلو پاړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. لدې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلیو چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په خپل ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډیروالي لامل خای دغه کمیسیون په خپلې پخوانی پریکړې یعنی د کابل د رایو په باطلې دوه ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نوماندانو هم ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلی شوی او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسیون په داخل کې مالی فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کامیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
خواست ما درې مرحله ای است چې کمیسیون شکایت خبرتي
دی. وایي کمیسیون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیه په جدي توګه وسیړي. کوم اسناد چې ښکاره نه دي له شکایت کوونکو دي نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون پر وړاندې کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړې په وخت سره اعلان کړي. خغل رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطله دانۍ کې غورځول کېږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر کمشنرانو نه رسیږي چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړې دي. نوموړی ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي نو یو بل ناورین به وزیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدون کو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لپاره مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.